قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه لرو. د سپورت نړۍ 19 پروګرام او د امنیت او سالم چاپیریال بحث خو د شپې بچې د مازیګر 3 بجې او 1:30 دقیقې دی. اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې لا هم د ټاکلي مهالویش سره سم د تلې په 20مه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان تشمن دي او هڅه کوي چې تخنیکي چمتووالی ورته بشپړ کړي. په دې اړه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني نن وویل که چیرې بیا هم کومه ستونزه د ځان سبب کیږي له خلکو سره به یې شریکه کړي. په تخار کې چارواکي وایي د دې ولایت د 3 ولسوالیو له تصفیې وروسته دا مهال په درقد ولسوالۍ کې نظامي عملیاتو زور اخیستی. د تخار د والي د ویان په معنی دا مهال امنیتي ځواکونو د درقد په ولسوالۍ کې وسلوال طالبان محاصره کړي دي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په جګړه کې وسلوالو ته ماتې ورکړې او په دې وروستیو کې د ترهګرو مهم کسان له منځه وړي او ډېرې سیمې یې نیولې دي. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي له دې سیمې خپل ټول پوځیان باسي. فرانسې هم ویلي په سیمه کې د خپلو پوځي او ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سعودي عربستان ته سفر کوي. دا په تېره یوه لسیزه کې لومړی ځل دی چې پوتین سعودي ته ځي.
زموږ خاګ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، سپورتي خبرونه به په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام د سپورت نړۍ کې واورئ. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستي راپور ته ستاسو پام راګرځوم. د کونړ ولایت اوسیدونکي د جګړې له ښکېلو خواوو د امن غوښتنه کوي. دوی دا هیله د مرستو د ترلاسه کولو پر مهال په یوه غونډه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته څرګنده کړه. پرون په دې ولایت کې د وروستیو نامنیو په پیښو کې د ټپیانو او وژل شویو کسانو له کورنیو سره لومړنۍ مرستې وشوې. دې غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري هم ورغلی و.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د مرستو د ویش پر مهال وویل افغان حکومت په جګړو کې زیانمنو شوو کسانو سره د خپل وس سره سمه مرسته کوي. هغه وایي حکومت کوښښ کوي چې جګړه په سوله بدله کړي او خلکو ته د آرام ژوند کولو زمینه برابره کړي. ټپیان او د وژل شوو کسانو وارثین د حکومت په مرستو خوښ دي، خو له حکومت او وسلوالو مخالفینو د اوربند او سولې غوښتنه کوي څو د دوی په څیر نورو خلکو ته زیان ونه رسیږي. حکیم الله او زربیبي وایي
زما ورورو ګل اعظم په نامه او د مخالفینو دوخه غالبا د ایشانو او هغه چې د غرور می ترمنځ چې هغه شهید شو په دغه میان کې او د غرنګ ورسره چې تقریبا ولس اتلس کسان د مدرسې طالبانو نو په دغه باندې چې هغه میان را فاسید هغه هم چې زخمیان او ټپیان شو.
طالبانو ځخانه زم زخمی شو او رونو زخمی شو او سره غلی موږ سره پیسو کومه کو خوشاله یم طالبان نه لرم دولت نه لرم چې سول په پاکستان کې راشي.
خلک وایي که څه هم چې په کونړ کې د تیرو کلونو په پرتله د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه تر ډیره سړه شوي او تلفات هم کم شوي، خو وخت نا وخت وسلوال مخالفین په یو شمیر نظامی مرکزونو د هوانونو حمله کوي او همداراز پاکستاني پوځ د کونړ په سرحدي سیمو د توپونو ګولې راوروي چې په نتیجه کې ولسي وګړو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. پولیو یا ماشومانو کې د ګوزن ناروغي څومره خطرناکه ده؟
دغه میکروب د وینې د دوران د لارې نه مرکزی عصبي سیستم ته ورسیږي او کله چې مرکزی عصبي سیستم ته ورسیږي دغه اعصاب بیا د خپل حمله لاندې نیسي او ماشوم بیا په دایمي ډول سره په ګوزان یا فلج باندې اخته کیږي.
ولی یو شمیر کورنۍ خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي.
دغه څه دروازو شاته راځي ډیری خلک نه چوي وای مونږ نه چوو څه دا نقص لري چې دغه څه خبرې کوي، اما څو ځلې مو ورته پولیو اتمی ده.
نن په همدې اکل خبرې کوو په پیل کې د پولیو یا ګوزان په اړه له خلکو پوښتو، بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. درنو دوستانو، د عامه روغتیا د وزارت مسؤل کسان وایي چې په افغانستان کې د پولیو زیاتره پیښې په هغو سیمو کې رامنځته شوي دي چې دولت د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي، نو ځکه زیات شمېر ماشومان په لرو پرتو سیمو کې د ناامنیو له امله د ګوزان ضد څاڅکو څخه بې برخې دي. ګوزان یا پولیو داسې ناروغي ده چې درملنه نه لري. کوم ماشوم چې ورباندې اخته کیږي مري یا هم له تلپاتې معلولیت سره مخ کیږي. په پیل کې په همدې اکله د دوو تنو خبرې اورو.
نوم می روشن د کابل اوسیدیم دیمه. دغه څه دروازو شاته راځي ډیری خلک نه چوي. کلی کې فقط څلور نفر دي، څه څلور وره د پخونه فلج دي، پخې نازک نازک دي وچ، اما پاس د وجود نه خدي سره او یو بل خو بیخي، اما دو کې ټول مکمل اندسي وچ دي، د یوې بیخي یو پخې اندسي وچ ده، بل پخې سم ده. نو دغه څه هر شفاخانه ته وړي، ډاکټران ته وړي، وایي دا پولیو مطابق کړای نه ده.
زمانم مریم حبیب ده، ته څه منګه پیګو خدای علاج مند لري، څوک چې پولیسو به علاج نه لري. او دا یو انسان چې د وجود یو غړی مثلا فلچی، دا ډیر نه امید لري، ډیر مشکلات دي. خو زما هیله د ټولو میندو نه ده چې خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي همیشه هر میاشت ورسوي. زما ایوان ګور میکي ایو نه کوي، هغه خپل څوارلسم پاسم ده، مګر هم خپل بچو ته واکسین نه کوي. هر څومره چې وزر مې ورته وکړو چې ماشوم ته واکسین وکړه، هغه وایي داسې وایي چې زه واکسین د کوڅې په خولې کې خو قطع نه کوم، ځکه یې نه کوم دا چې په کوڅو کې دا راځي واکسین نه کوي. وایي دا د کوم ځای نه معلوم چې دا د کوم طرف نه راځي، دا دولتي کسان دي یا غیر دولتي دي. بیا په ډېر ویلو ویلو بالاخره دا مې مجبوره کړه، مالته د خیر ماشوم د کوڅې شاته مه واکسینوه، همیشه په ډیر معتبر کلینیک کې ویسه واکسین کړه. دا پولیو ټول واکسینونه کور کې څنور مشمن وی زیاتره ځ خپل وړم پولیو ته خلک ته څوم من خدای نه وکړي چې مشم فالج نشي، چې فالج شنو به فالج مشم ته خو به ځوانته پکاره دی، هغه ټول ځوان برباد شو.
په هنیار عبد الله کومول چې په دینی برخه کې زده کړې کړي وایي چې د اسلام دین ټول هغه درملنو او وقایې ته امر کړی چې د انسان ژوند له ګواښ سره مخ کولای شي. نوموړی په ماشومانو کې د ګوزان ناروغۍ په باب یو کیسه هم کوي.
ټولګه طبي او ساينسي تحقیقات چې د انسانانو د ګټې پر اړه، د انساني ژوند د پرمختګ او د انساني ژوند د لپاره رامسته کیږي، سالمې روزنې د لپاره، دا ثابته شوې ده چې خدي دا د انساني ژوند او د انسانانو د ښېګڼې د لپاره دي. په خپل ملي دلې په کابل پوهنتون کې ماسلو ما او زمونږ یو نږدې کلیوال د همدغې پیښې ښکار شو او تر اوسه پورې بیچاره هماغه تکلیف دی او همدغه دی، خپل کار نه کوي، هغه درسونه یې ویل د غم شو خو د خپل ژوند نه زوریږي. پولیو ډېرې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي، ما په خپل لیدلې دي. دا یو ناعلاجه مرض دی بیا، او ته ژوند تر اخره پورې د انسانانو ژوند یو قسم ته د بل په اوږو باندې سپوري. د پولیو ضرر ډېر زیات دی.
روغتیایی کارکوونکی وایي چې د ماشومانو د ګوزان ناروغۍ لپاره تر اوسه کوم درمل نه دی جوړ شوی، خو د واکسین دوه څاڅکي کولی شي چې ماشوم له تلپاتې معلولیت څخه وژغوري. د عامه روغتیا په وزارت کې د وقایې طب د عامه پوهاوي مسؤول ګل خان ایوب سره مو د پولیو پر ضد د وروستي کمپاین په اړه مرکه کړې. نوموړی په پیل کې په خپله د پولیو په اړه وایي.
پولیو داسې یو ناروغي ده چې د یو کوچنی وایرس لکبله دا منځ راځي، او دا په هغه ماشومانو کې چې په پولیو باندې اخته وي هغه ماشومانو د لاسونو او یا هغه غذا او خواړه یا اوبه چې په دغه وایرس باندې دي دغه اخته ماشوم لکبله ککړ شوی وي، نو د دغه لارو نه نورو روغ ماشومانو ته سرایت کوي او نور روغ ماشومان هم د دې ناروغۍ د خطر سره مخامخ کولای شي. دا ناروغي په لومړي سر کې داسې اراز او نخې د ځان سره لري لکه د عادي ناروغي چې دی، لکه زمونږ ماشومان زیاتره د ریزش یا زکام باندې اخته کیږي یا د ستوني درد ورته پیدا کیږي یا هم د خېټې درد ورته پیدا کیږي، نو د دې ناروغي لومړنۍ نخې نښانی هم په همدې شکل باندې دي. خو په لږ فیصدی کې بیا داسې کېدلی شي چې دغه میکروب د وینې د دوران د لارې نه مرکزی عصبی سیستم ته ورسیږي، او کله چې مرکزی عصبی سیستم ته ورسی دا غا اعصاب بیا د خپل حمله لاندې نشي او ماشوم بیا په دایمي ډول سره په ګوزان یا فلج باندې اخته کیږي. چې دغه ماشوم کله چې په دغه فلج باندې اخته شو نو دا بیا هیڅ ډول درملنه نه لري.
اقدارات وایي چې د پولیو د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې کوم کارونه شوي دي؟
البته د پولیو په برخه کې خو موږ ډیر څه کړي دي. په دې لاره کې درته ویلی شم چې زمونږ نږدې 3000 روغتیایي مرکزونه دي چې هغه په ورځنی ډول 10 نور واکسینونه هم د پولیو تر څنګ شته دي، چې په دغه 3000 مرکزونو کې په وړیا ډول سره ټول ماشومان او تاسو عمرې د 2 کالونو کم یا غوې ته دا واکسین تطبیقیږي چې په هغه کې د پولیو واکسین هم دی. د دې ترڅنګ موږ په دغه روان کال کې دوا د پولیو کمپاینونه تر سره کړل. یو بل کمپاین موږ په پلان کې لرو، پوس محل زمونږ 98 په سلو کې هیواد د پولیو لښتون نه پاک شوی دی. یوازې د هیواد په ډیره محدوده جغرافیا کې دغه د پولیو پیښې شته دی، چې هغه هم د هیواد سویلی حوزه ده. د کندهار په حوزه کې مونږ له بده مرغه چې 15 مثبت پیښې په هغه حوزه کې لرو، چې د هغې له ډلې نه 8 مثبت پیښې د اروزګان په ولایت، 2 د کندهار او 15 نورې بیا د هلمند ولایت نه راپور شوي دي. او د دې پرڅنګ یوه مثبته پیښه د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ نه.
دا کمپاین چې تاسو یاد کړ د افغانستان په کوم سیمو کې ترسره کیږي؟
دا کمپاین د تلې د میاشتې په 28 نیټه په 1 ولایتونو کې، چې بیا د هغې نه هم هغه ولسوالۍ چې زیات خطر سره مخ دي، د هیواد سویلي ټول ولایتونه د فراه ولایت په شمول په دې کمپاین کې شامل دي. همداسې د ختیځ ولایتونه چې هغلته د پاکستان سره ګډه پوله لري، او تاسو هم پوهیږئ چې سږکال پاکستان کې هم د پولیو مثبتې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي، خصوصا د خیبر پختونخوا په حوزه کې. په دغه حساب باندې زموږ ته هم ډېر خطر متوجه دی، نو دغه ولایتونه چې په پوله باندې د پاکستان سره پراته دي په دغه ټولو ولایتونو کې موږ دغه د پولیو واکسین تطبیقوو. کابل زموږ دپاره ډېر زیات خطرناک ځکه دی چې دلته یو خدا دی چې دلته نفوس ډیر زیات دی، او د بلې خوا نه ټولې لارې چې دي کابل ته لکه غځېدلي دي، او ټولو خلکو تګ راتګ په همدغه کابل د لارې نه کیږي. نو کابل هم زموږ دپاره یو ډیر د خطر نه ډک ولایت دی. نو کابل هم په دې کمپاین کې شامل دی، او نور هغه ولایتونه یا ولسوالۍ چې زیات د خطر سره مخ دي په هغې کې شامل دي، چې شمېر 340 ولسوالۍ ته رسیږي، او 8.3 میلیونه ماشومان چې عمر یې د 15 کالونه کم دي په دې کمپاین کې موږ پلان کړی دي چې د پوښښ لاندې راولو.
کېدای شي راته ووایي چې کورنۍ په دې برخه کې څه وکړي؟
زمونږ خو هیله د ټولو هیوادوالو نه په تیره د میندو پلرونو نه، او بیا په تیره په هغه ولایتونو کې چې هلته مخالفین د واکسین د کور په کور تطبیق اجازه نه ورکوي، او هغوی په دې باندې تاکید کوي چې دا د کور په کور واکسین په ځای باندې تاسو ماشومان باید په روغتیایي مرکزونو کې واکسین کوي. نو د هیوادوالو نه او په تیره بیا د میندو پلرونو زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه د پولیو ناروغي هیڅ درملنه نه لري، او مخنیوی د دوه څاڅکو واکسین په واسطه باندې په ډېر په اسانۍ سره کېدلی شي. نو د دوی نه مهیله دا ده چې خپل ماشومان که چېرته زمونږ روغتیایي کارکوونکي اجازه ونه لري چې د دوی کورونو ته لاړ شي، نو دوی دې خیر لږ تکلیف وباسي او دغه نږدې روغتیایي مرکزونه چې د دوی په سیمو کې شته دي هلته دې خپل ماشومان راولي او دا دوه څاڅکي واکسین دې ورته تطبیق کړي تر څو د تلپاتې معلولونکي ناروغۍ نه وژغورل شي او په راتلونکي کې د ټولنې د جوړولو یوه برخه وګرځي او زمونږ هیواد هم لکه د نړۍ نورو هیوادونو په څیر د پولیو له شتون نه پاک شي.
قدرمن دوستانو، دا د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پارزای کی چیاست الله ممال او ملګری.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافه او واضح هوا وري د اف ام 3.5 صفه په یاد لري.
The Lobo Le Maidana.
Mohamed Shahzad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنه.
د ورزش درنو مینوالو ستړي مشي په دې لاره چې روغ او جوړ بیاست. د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه ته مو زه محمد واصل وصال هر کله کوم. د دې ونې په خبرونه کې د ورزشي خبرونو تر څنګه وري چې د تکواندو په برخه کې د اولمپیکی مډال لرونکي افغان لوبغاړي نثار احمد عبدالرحیمزي ولې له ورزش سره مخه وکړه.
ښکار چې د خپل د ورزش نه خدای پاماني کوي یا د خپل د لوب نه خدای پاماني کوي هغه سره ډیر شوقي د زړه نه زه وایم یو ورزشکار د باید نظر په مډال باندې ارزش قائل شي هر څوک او امتیاز ورکړل شي.
دا شان د شپږیزې لیګ سیالیو کې د یو ډول غږونکي په زړه پورې خبرې هم اورېدل شي. دا ډول د سله پر وغږو
دا بس ال دا بال وشو د له خاطر مې وغږو چې پاس مینوال دی غږ را پسې کوي چې وای غږو د له خاطر دای مینوال له خاطر او
هله دا لازدی رادیو سره اوسې یو خبرونه را سره تر پای ووري. د خبرونې په پیل کې ورزشي خبرونه لرو چې امید ظهیر مل وړاندې کوي.
د کابل بازانو مساینا کتلانو او سپین غرز مریانو کرکټ لوبډلو د شپږیزې لیګ سیالیو پلی آف پړاو ته لاره پیدا کړه. په شپږیزې لیګ سیالیو کې لوبیدونکو شپږو لوبډلو 15-15 لوبې درلودې چې څلور مخکښ لوبډلې به د پلی آف پړاو په سیالیو کې ولوبېږي. په پلی آف سیالیو کې بیا د سر دوه لوبډلې د یو بل پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي چې ګټونکي لوبډلې پای لوبې ته وځي او بایلونکي لوبډلې د درېمې او څلورمې لوبډلې ترمنځ سیالۍ ګټونکي لوبډلې سره بیا لوبه کوي او د دې دواړو لوبډلو ترمنځ د سیالۍ ګټونکي ټیم پای لوبې ته وځي. د مساینا کتلانو لوبډله چې په لومړي پړاو کې خپلې څلور لوبې ګټلې او یوه یې بایللې د لومړۍ لوبډلې په توګه پلی آف پړاو ته تللې ده. دا شان د کابل بازانو لوبډلې بیا د درې بریاو او دوه ماتو سره، د دویمې لوبډلې او سپین غر لوبډلې بیا د درې ماتو او دوه بریاو سره د درېمې لوبډلې په توګه پلی آف پړاو سیالیو ته لاره ومونده. د بندي امیر خمارانو او بوساتونکو لوبډلو ترمنځ د لوبې ګټونکو لوبډله به د څلورمې لوبډلې په توګه پلی آف پړاو ته ووځي. د افغانستان د وشو ملي لوبډله د چهارشنبې پورس چین ته ځي. د وشو فیډریسون وایي دا نه کسیزه لوبډله به د وشو نړیوالو سیالیو کې چې تمه ده په چین کې پیل شي ګډون وکړي. د دې فیډریسون رئیس سید رحمان یورش ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډلې د سیالیو کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی نیولې دی. دی وایي موږ د دې سیالیو لپاره بشپړ چمتووالی نیولې او له تیر یو کال راهیسې موږ ورته تمرینونه کوي. خغلی یورش وایي دا سیالۍ به د رواني اکتوبر میاشتې په 18 نیټه د 122 هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ په چین کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 24 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان د وشو فیډریسون د معلوماتو له مخې د وشو نړیوالې سیالۍ په دوو کلونو کې یو ځل په آسیایي یا هم اروپایي هیوادونو کې کیږي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د اکتوبر په 10مه د عمان پر وړاندې لوبه په 3 ګولونو وبایلله. دا لوبه د کابل په وخت مازدیګر په 5 بجو د عمان په سلطان قابوس لوبغالي کې وشوه. افغانستان غواړي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته چې په 2022 میلادي کال کې کیږي او تر هغه یو کال وروسته د اسیا د فوټبال کپ سیالیو ته لاره پیدا کړي. افغانستان د غوروي پړاو په دې سیالیو کې له قطر هم ماته خوړلې خو له بنګلاديش یو مسابقه ګټلې ده.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 3.15 صفو د هیواد په ټولو لوی خرونو کې اوریدل شي. نثار احمد عبدالرحیم زید افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې هغه تکړه او نوموته لوبغاړی دی چې د ځوانانو په اولمپیکي سیالیو کې افغانستان د لومړي ځل لپاره د میډال خاوند کړ. هغه په آسیایي او یو شمېر نورو سیالیو کې هم د افغانستان نوم ځلولی او څو میډالونه یې هیواد ته راوړي. خو د دولت او په ځانګړې توګه د بدني روزنې ریاست نه پاملرنې هغه په دې وروستیو کې اړ کړ چې له ورزش سره مخه وکړي. عبدالرحیم زی وایي په ډیرو سختو اقتصادي شرایطو کې د تکواندو لوبې ته دوام ورکړ او تر اولمپیکي سیالیو یې ځان ورسوه، خو د دولت نه پاملرنې اوس هغه له ورزشه زړه تورې کړی دی. نورې خبرې به په دغه مرکه کې چې د هغه په خبرو پیلېږي واورو.
دغه څه لاسته راوړنې چې ما درلودلې، ګورو زه درې ډېر غټ مډالونه لرم، یو آسیا، بل د کوریانو مډال لرم او د اولمپیک نه. ګوره ما نقره مډال ده د آسیا مسابقو نه، خو که د اولمپیک مډال برونز ده چې د نقره سره مقایسه کړو دا برونز په دې باندې جګ ده چې د اولمپیک سطح ډېره جګه ده نسبت د آسیایي مسابقو او د جهاني مسابقو نه. ګوره هر مډال ځان ته ارزش لري او سطح د مسابقو فرق لري. درې مډال اولمپیکي موږ په افغانستان کې لرو، دو مډال روحلانی کې اخیستی او یو مډال ما په ځوانانو کې اخیستی د اولمپیک ځوانانو په سیالۍ کې. ګوره د آسیایي مډال ته خو دا څه ډېر خلاص تاسو زه ووایم، دا څه د سوردونه او لاسته راوړنې چې ما درلودلې په دغه رومه وخت کې، په دې درې نیم کالو کې د دولت او د ریاست تربیت بدني د خوانه هېڅ کوم عکس العمل نه ده ښودل سوی.
تا غبرګون سو بیا چې دوی تا ته لازمه پاملرنه ونه کړه، تا ته اوس کومه لاره نیولې ده؟
ګورئ دغه څه لاسته راوړنې چې ما درلودلې په دې دغه وخت کې ما د خپل غږ نه پورته کړی، خو دغه اولمپیکي مډال ما چې د اولمپیک د ځوانانو اولمپیک جهاني مسابقونو ما ترلاسه کړ، دا برونز مډال، د دغه د خاطره د نورو ورزشکارانو د خاطره ما غږ پورته کړ. ولې چې د دې مسابقونو ګورئ اولمپیکي مسابقونو چې ورزشکار په هند کې ډوره ډېر لنډ مثال درکوي، بل هند ډېر لرې نه ده له موږ او تاسو نه، هند او پاکستان ګورو، یو قهرمان یو اتل چې د آسیایي مسابقونو یو مډال راوړي، د هغه ټول ژوند د دولت له خوانه تضمینېږي، هغوی ته معاش ورکول کېږي، تر اخره پورې د دوی ژوند تضمین له دولت له خوانه. یو ورزشکار په افغانستان کې داسې بدبختي کې قرار لري، داسې یو سخت شرایط کې قرار لري چې یو ورزشکار هم باید کار وکړي، هم باید فامیل وچلوي، هم باید راشي خپل ورزش وکړي. یو ورزشکار څنګه دوه ټایمه تمرین هم وکړي، باید درس هم وایي، باید کار هم وکړي. خو په افغانستان کې بدبختانه دغه رقم نه ده. یو ورزشکار څنګه اتلولي م افغانستان ته راوړي، هغوی ته هېڅ پاملرنه نه کېږي. خو زه اولمپیکي مډال چې ما راوړ په دغه 2013 کال کې، یو کال تر پوره شول، ما یو کال دا مډال په ارګ ریاست جمهوري کې اوسې، ارګ ریاست جمهوري نه رئیس برتر ریاست تربیت بدنی ته دا مډال غوښتی نه، او دا مډال زما بې سرنوشته پروت.
تر کومه حده پورې به دغه ستا مبارزه دوام ولري او بالاخره غواړي باید څه وشي؟
ګوره یو ورزشکار چې د خپل د ورزش نه خدای پاماني کوي، یا د خپل دغه لوبې نه خدای پاماني کوي، هغې سره ډېر شوق وي د زړه نه، نه د دې دپاره چې نه د مادیاتو د خاطر، نه د بل د خاطر، خو د خپل د وطن او د خپل د خلکو د خاطر، د خپل د بیرغ اوچتول د خاطر، د نورو هیوادو تر مخې دوی زحمت باسي او زیار باسي چې او ښه لاسته راوړنه د افغانستان د خاطر ولري. ګورئ د موږ افغانستان ډېر فقیر او ډېر بیچاره مملکت ده، خو موږ د کاناډا، امریکا، چین، کوریا په مخامخ باندې درېږو، هغوی سره مبارزه کوو. دا ګورئ اسانه کار نه دی ورزش کار ته، دا خدای پاماني ما چې ورزش نه وکړه دې خاطر نه ده چې د خپل شخصي منافعو د خاطره. زه وایم یو ورزشکار ده باید نظر په مډال باندې ارزش قایل شي، هر څوک او امتیاز ورکړل شي. دایمي معاش ته آسیایي یو څوک چې آسیایي مډال راوړي، یا جهاني مډال راوړي، یا اولمپیکي مډال راوړي، ګورئ د اولمپیکي ما مخکې مې یادونه وکړه، اولمپیک مډال نه پورته مډال موږ په افغانستان کې نه لرو، درې مډال لرو. اولمپیک، آسیایي او جهاني، دغه درې مډالونه ګورئ دوی ته باید هر یوې ته باید ځانګړی معاش ټاکل شي. آسیایي مسابقو د خاطر هر څوک چې اتلولي راوړي دوی ته علایده، جهاني ته علایده، اولمپیک سیالۍ ته علایده.
روحلا نکپا چې مډالونه راوړل، حکومت هغه ته ډېره ښه پاملرنه وکړه، موټر، کور، معاش، امکانات هر څه هغه ته ورکړل شوي دي، تا ته ولې نظر کول کېږي؟
ګورئ وصال صاحب، زه تاسو ته یوه خبره یادونه وکړم چې په هغه وخت کې موږ مخکینی رئیس اولمپیک اکبر صاحب، اوس د نورو حکومتونو لکه کرزای صاحب حکومت چې و، هغه ولسمشر د افغانستان په هغه وخت کې، په هغه وخت کې موږ سم امکانات نه درلودل، یعنې که ووایم که روحلا نکپا ډېر په لږ امکاناتو باندې دغه، اوس په دې ساته کې چې موږ امکانات لرو هغه نه درلودل. خو په هغه وخت کې د موږ رئیس د ریاست تربیت بدني او د اولمپیک که هر سنگول که هر رقم هغه تورونه چې په دوی باندې ولګول شل د غلا که هر غله ول هر سکول ورزشکار ته خدمت کوه یا ورزشکار چې به مډال راوړ هغوی به په تجارونه باندې او په نورو راز د دولت کې څوک قرار لري په دوی باندې به نازول. خو اوس په افغانستان کې صحیح ده رحیمی صاحب ډېر ښه سړی ده، خو زه په یوې شي باندې ما ډېر زړه درد کوي چې ورزشکار ته ولې نظر په مډال باندې راسره راوړنې باندې توجه نه کېږي. اولی هغوی ولسمشر ته اوس یو ورزشکار دوی ځي یو قهرمان د آسیا ولسمشر ته معرفي کېږي، یو کال یو اولمپیکي قهرمان مډال پارک کې پاتې کېږي او نه معرفي کېږي.
یعنی ته وایې چې د اولمپیک او د تربیت بدني رئیس ستا په برخه کې غفلت کړی دی او لای هم کوي؟
بلې، و په دغه برخه کې اجمل غنی مشاور ده، د منګ د ورزش د ولسمشر مشاور ده او رئیس صاحب ریاست تربیت بدني ډېر لوی غفلت کړی او ډېر لوی جفا دوی کړی ده. زه ارګ د ریاست جمهوري او ولسمشر نه ملامتوم په دې خبره کې، ولې چې هغوی یادونه وکړه چې موږ په دغه ولې چې ما خدای په منیلو ورزش نه وکړه، هغوی په دغه د رسانو له تاریخ نه په جریان کې شول او په رسانی کې ویلي خنګوی د ولسمشر صدیق صدیقي چې موږ له دې مسلې نه هېڅ په جریان کې نه یو، موږ نه یو خبر. خو رئیس صاحب ما ته په دغه یو کال کې په دې لسو میاشتو کې زه ورتلم رئیس صاحب سره مې نږدې نه خبرې کولې، دې ما ته ویلې چې زه د تا په دغه مسلې کې او په دغه مډال خاطر زه پارک سره په جریان کې یم، او ما ته به ویلې چې رئیس صاحب جمهور وخت نه لري.
دا هم مینوالو ته ووایه چې د افغانستان دغه تل چې اولمپیکي مډال یې راوړی افغانستان ته اقتصادي وضعیت او اقتصادي حالت یې څنګه دی؟
ګورئ، زه یو عادي ژوند لرم، هیڅ ورزشکار په افغانستان کې تاسو ووایم ټول چیزې ورزشکاران په مینځ کې وم، د دا ټول ورزشکاران سره روزانه په دې درې نیم کال کې چې په ریاست تربیت بدني کې مخامخ کېدلم، هیڅ ورزشکار ما ونه لیدی چې دوی یا د جنرال زوی یا د رئیس زوی، دغه ټول ورزشکاران چې د غریب کورنۍ نه دي، یعنی داسې درته وایم چې داسې کورنۍ نه دي چې د اقتصاد نه ټول خراب دي. زه هم یو عادي ژوند لرم، د ما که زه شخصي ژوند ته لاړ شم، د ما پلار هم سپین ږیری ده اوس، د ما غټ د کور سرپرست د کور زه اوس زه یم، ما ورور دغه خو بیرون تللی نشته، نو دا ټول مسؤلیت په ما باندې د پلارم نشي کولی چې تر اخره پورې موږ ته هغه وکولی چې تر یو زمانه او مدته پورې بل ته هغه نه بیا نور نه کېږي. او عادي ژوند لرم، داسې خاص معاش هم نه لرم، نه کوم وظیفه لرم کوم بل چیرته بغیر د ورزش نه، خو ما هم دغه ورزش ته مخه کړی او هیله مې د دولت نه دا وه چې زه اتلولي راوړم، افغانستان ته افتخار راوړم، ویاړ راوړم، خو د دولت خو نه به حداقل ماته به ماش شکل کیږي چې زه وکړم د ځان مصرف او فامیل ته مې کومک کوم له دې طریقې.
غلام حسن هغه ځوان دی چې په شپږیزې لیک سیالیو کې ډول غږوي او مینوال په شور او ګډه راولي. هغه له هرې څلوریزې شپږیزې او د لوبغاړو سوځېدو په وخت کې په ځانګړي انداز سره ډول غږوي. راځئ نورې خبرې او کیسې له هغه څخه په دغه لنډه مرکه کې واورو.
شپگیزه یا سلوریزه یا شپگیزه ولگی کی نو مونږه د شپگیزه په مطابق یا د سلوریزه په مطابق د ډول غغو، نو د پاس مینوال دی، نو هغه په شور آیا جان باندې راشي شورش کی د لاسونو پړکاره، نو مونږه زړه ور سره په شورش شي لا د ډول غغو.
د هر شاټ لپاره زنګړې ډول غغې کټولو ته یو رقم،
د هر شاټ لپاره زنګړې ډول غغو، د شپگیزه لپاره، سلوریزه لپاره، اوټ لپاره، دغه لپاره،
یعنی هر یو ځنګړ ډول لري، نو تا پکې تجربه ترلاسه کړې؟
بس نو دا مسلک مې د باید تجربه نورم ترلاسه کو چې دلته موږ مینوال دي، باید نورم موږ تشویق کی او د غوی لپاره موږ په خدمت کیو.
پس ډول شاٹ یا وکټ باندې تا ته ډول وهل خوندر کی؟
ولا نو چې زیاتر کلین بولټ شي یا کیچ شي، نو آر یو چې زیاتر د کوم یو طرفدار یو د غل لپاره ډیر موږ خوشاله یو.
مینوالم در پسې چې کی وی ډول ډیر غږوته لند غږه ولی؟
ولا نو خدا د حساب د کانال د چې وکټ یا د بال وختي، نو په دې له خاطر موږ هغه نه کو ډول نه غو چې وکټ کې مایکونه یا بیٹ کې مایکي هغه هغه امپیران نشي کولای چې بیا ووري دې غږ سره مکس کیږي، دې له خاطر موږ ته اجازه نشته لنډې غږو.
نو تبا یو ډول مینوالو ته غږه
په دواړه سترګو ولې نه؟
مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. که دا خپرونه مو نوې اورېدلې او یا غواړئ چې بیا ځلې واورئ، نو تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com واورئ. تر بیا او بلې خپرونې د الله پامان.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.